برام.
سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې دي. زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه مایکروفون ساسي پرورام ته ځانګړې شوې. خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د ملګرو ملتونو څلور اتیاومې ګډې غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسامبله کې د افغانستان د رای ورکولو د حق غوښتنه رد کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تېر جمهوریت دایمي استازي نصیر احمد فایق د دې سازمان په دویم عمومي غونډه کې د وینا پر مهال پر دغې پرېکړې خواشیني څرګنده کړه. ښاغلی فایق پرون چهارشنبې افغانستان ته د معافیت ورکولو موضوع ته په اشارې ویلي روان کړ کې چې او د طالبانو د معاصرې حکومتولۍ د نشتوالي له کبله رامنځته شوي سخت سیاسي ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ملګرو ملتونو پر وړاندې د دې هېواد د مالي مکلفیتونو د پوره کولو توان له لاسه ورکړی دی. د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د طالبانو حکومت هېڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی او په ملګرو ملتونو کې د دې هېواد څوکۍ د تېر جمهوریت د استازو په لاس کې ده. افغانستان په تېرو دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو د مالي مکلفیتونو د نه پوره کولو له کبله په موقت ډول د دې سازمان د عمومي اسامبلۍ له رای ورکولو حق څخه محروم شوی دی. ازبکستان د طالبانو د حکومت رسمي استازي منلې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونه وخت پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلي ازبکستان عبدالغفار بهر په دې هیواد کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د نوي مشر په توګه ومنه. بل پلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند قر بلخي نن پر خپل ایکس پاڼې ویلي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار استادویوف د اسلامي امارت سفیر ته د خرغلاس ترڅنګ د ګام د دوړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا لپاره مهم بللی دی. بلخي ویلي د طالبانو سفیر به ډېر ژر خپل باور لیک د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ته هم سپاري. که څه هم د طالبانو حکومت د نړۍ هېڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی خو یو شمېر هېوادونو د طالبانو رسمي استازي په خپلو هېوادونو کې منلی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ماموریت د یو بل کار لپاره وغځاوه. دغه شورا پرون چهارشنبې د یو پریکړه په تصویب سره له ریچارډ بینټ غوښتي څو د طالبانو د نوي قانون د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په اړه راپور جوړ کړي. دغه پریکړه لیک چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې تصویب شو په کې د بشري حقونو په برخه کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د پراخو سرغړونو غندنه شوې ده. اقلیتونو سربیره نور زیانمنونکو ډلو ته د حساب ورکولو عدالت او پر ملاتړ ټینګار شوی دی. دغه شورا په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو د مستند کولو لپاره د لازیاتو سرچینو او اسانتیاو په برابرولو هم ټینګار کړی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځول شوي او د 2020 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتوني زده کړو هم محرومې شوې. له دې بندیزونو سربیره طالبانو په یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی. د امریکا په خاني ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوری غوښتونکو نومان ډونلډ ټرمپ پرون خپل سیالې کاملا هیرس او نورو ښځو ته سپکاوی کړی ویلې دي چې پر ښځو دغه ډول بریدونه پای ته نه رسوي حتی که د دې سبب شي چې ښځې رای ورکوونکي ورته رای ورنه کړي. ټرمپ پرون په پنسلوانیا کې د وینا پر مهال ویلي نه غواړم ښه کس واوسم، چا راته ویل تاسې باید ښه اوسئ ځکه دا د ښځو نه خوښېږي، خو ما وویل زما لپاره اهمیت نه لري. د ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې نظر پوښتنې ښیي ټرمپ د ښځو په منځ کې خپل محبوبیت له لاسه ورکړی دی. ټرمپ له دې وړاندې په اسکرو نونت کې د وینا پر مهال خپلې سیالې کاملا هیرس ته بې کفایته ویلې وه. د امریکا د ولسمشر مرستیال او په راتلونکو ټاکنو کې د ډیموکراتانو نوماند کاملا هیرس د ټاکنیز کمپاین په موخه نویدا ته تللې ده. تمه ده د امریکا ولسمشر د ټاکنې په را روانې نومبر میاشت کې وشي. او د ملتون په نوم سمندري توپان چې د دریمې کټګوري توپان دی د امریکا فلوریدا ایالت ته رسیدلی او د راپورونو پر بنسټ د څه باندې 2 میلیونه کورونو او نورو سوداګریزو اقتصادي مرکزونو برېښنا یې پرې کړې ده. د برېښنا ډېره برخه په هارډي سارا سوتا او ماتی خارونی کې پرې شوې ده. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن د فلوریدا ایالت له اوسیدونکو غوښتي وو چې له توپان مخکې د تخلیص سپارښتنې پلي کړي. دغه توپان تېره شپه د توندو بادونو او شدیدو اورښتونو سره مل د فلوریدا ایالت ته ورسېده. د امریکا د توپانونو ملي مرکز د ملتن توپان یو له خطرناکو توپانونو بللی ویلي دي چې شاوخوا 3 میلیونه خلک د دې توپان له احتمالي ګواښونو او ویجاړیو سره مخ دي. په زرهاوو کسان خوندي ځایونو ته انتقال شوي، خو د فلوریدا یو شمېر اوسیدونکو د چارواکو د تخلیص غوښتنو سره لا هم په سیمه کې دي. د امریکا ولسمشر د دې هیواد جنوبي سواحل ته د توپان د رسیدو له کبله جرمني او انګولا ته خپل سفرونه ځنډولې دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دادا شه ملګری ملتونه زما فن نظر کې هویس
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دادا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ورځ مو په خیر. فرشته صحاک یم د مایکروفون ستاسو خبرونه د ازادي رادیو لاري اوري. په دې خبرونه کې طاهر روشان په تخنیکی برخه کې را سره همکاري کوي. نن ورځ خبرونه په افغانستان کې په دې وروستي او کې طبي پیښو ته ځانګړې شوې ده. څنګه چې تاسو پوهیږئ په هرات کې د تیر میلادي کال د اکتوبر په ومه ل مرګونی زلزلې پوره یو کال پوره کیږي، خو لا هم یو شمېر زلزله ځپلي د خیمو لاندې او یا هم په نیم ویجاړ کورونو کې ژوند کوي. ځینو زلزله ځپلو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د یو کال په تیریدو سره هیڅ مرستې نه دي شوي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې ځینو کارپوهان بیا وایي چې د طبي پیښو څخه د زیانمن شویو د ژوند د بیا عادل کولو لپاره باید حکومت اسانتیاوې رامنځته کړي او د خلکو سره کومکونه وکړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په هرات کې د تیر کال د زلزلې له کبله 15 کسان ووژل شو او شپږ ویسو کسان نور پکې ټپیان شوي دي. په همدې اړه زموږ همکار حدیث پردیس راپور چمتو کړی. تاسو اول راپور واوري بیا به راشو په همدې موضوع به تم شو خبرې به وکړو.
که څه هم د تیر 2023 کال د اکتوبر په ومه په هرات کې له مرګونی زلزلې چې په دغه ولایت کې د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکي سخت وځپل، پوره یو کال تیریږي، خو لا هم د دغه زلزلې له کبله ځپل شوي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځینو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې لا هم سرپنا نه لري او په خیمو او یا هم نیمه ویجاړو کورونو کې شپې سبا کوي. د هرات ولایت د رباتسنګي ولسوالۍ د خیرآباد کلي اوسیدونکي عادله ادا کوي چې مرستې نه دي ترلاسه کړي.
یو کال کېږي چې زلزله شوي او زموږ کورونه ویجاړ شوي او سرپناه نه لرو. په خیمه کې ژوند کوو، اقتصادي ستونزې هم لرو او آن په کورونو کې تشنابونه هم نه لرو. ټول چپه شوي، خو تر اوسه موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. څو ملایان راغلل، سرویګانې یې وکړې او ولاړل.
د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي زرغونه وایي چې تیر کال د زلزلې له کبله کور ویجاړ شوی، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې بیرته نه دی رغولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د کور له نړېدوې ویره لري، خو بیا هم د مجبورۍ له مخې پکې ژوند کوي.
په هغو کوټو کې چې همدا اوس موږ پکې ژوند کوو د اوسېدو نه دي، او هر څوک راځي او وایي چې خطر لري، خو دا چې اوس مو له هر پلوه لاس بند دی، رغولی نسو او هیڅ مرسته هم راسره نه ده سوې.
یو کال وړاندې د اکتوبر په اومه څو زلزلو چې قوي هغه یې د ریختر په حساب 6.3 درجې وه، د هرات ولایت په ځانګړي ډول د زندهجان، غوریان، ادرسکن، انجیل، گزره او کشکروباد سنگی ولسوالۍ ولړزولې. د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو له مخې په یاد زلزله کې 1500 کسان وژل شوي او 2600 هغه ټپیان شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې د هرات زلزلې په مستقیم ډول د هرات په 9 ولسوالیو کې 215,000 تنه اغېزمن کړل او 340,000 کورونه یې ویجاړ کړل. په دغه ولایت کې د ښوونځیو او روغتیایي تاسیساتو سربیره 21,000 عمومي ودانۍ زیانمنې کړې وې. له زلزلې وروسته دغلته د کورونو د بیا رغولو مسله هغه مهال توده وه چې پکې د طالبانو د حکومت په ګډون بېلابېلو خیره بنسټونو، مرسته کوونکو هیوادونو او بنسټونو، د کرکټ ملي لوبغاړو او سوداګرو په اړه ویلي وو. که څه هم په هرات کې د زلزله ځپلو لپاره د جوړ شویو کورونو کره شمېرې نشته، خو د هرات لپاره د طالبانو د حکومت ویان احمد الیاس شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې په زندهجان ولسوالۍ کې د 3000 کورونو د بیا رغولو چارې پیل شوي او ځینې هغه یې بشپړې شوي هم دي. خو د زندهجان ولسوالۍ د کشک کلي اوسیدونکی جلیل احمد وایي هغه کور چې د طالبانو د حکومت او مرسته کوونکو بنسټونو له لورې ورکړل شوی ګډې ستونزې لري.
خونه د کشک په کلی کې موږ ته کور جوړ کړ، خو څلور خواو ته دیوالونه نه لري او د سوی هم نه لري. ډیرو ستونزو سره مخامخ یو.
د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپوه د تیر جمهوري نظام پر مهال طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت وزیر آقا فهیم وایي له طبي پیښو څخه د زیانمن شو د ژوند د بیا دې کولو لپاره حکومتونه مکلف دي چې لازم اسانتیاوي رامنځته کړي.
نیازهای از این مردم جدی گرفته نمیشه.
د خلکو ارتیاوی جدی نه نیول کیږي. د هغوی لپاره چې زیانمن شوی او غواړي ژوند یې بیرته عادي شي اسانتیاوی نه رامنځته کیږي. مرستې تر لومړنیو هغو پورې محدودېږي او همداراز له پیښې وروسته د ورته پیښو د مخنیوي لپاره برنامه نشته.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم ولرو، خو اړوندې ادارو یې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې دا چې د روان هجري لمریز کال له پیله د افغانستان ډیری ولایتونه د سیلابونو طوفانونو شاهدانو چې د مرسته کوونکو نړیوالو بنسټونو په خبره په افغانستان کې وروستیو طبي پیښو د خلکو د اړتیا کچه لوړه کړې ده.
د افغانستان نمو د هرات وروستی کال د زلزلې په اړه راپور واوریده چې زموږ همکار حدیث پردیس چمتو کړی و. په راپور کې مو واوریدل چې زلزله ځپل ولا تر اوسه هم د کومکونو د پاره غوښتنه کوي چې دوی سره کومکونه نه دي شوي او لا هم دوی په خیمو کې ژوند کوي. د هرات زلزله تنه هغه طبیعي پیښه نه وه چې افغانان یې وځپل. د دې تر څنګ تیر کال او دغه کال هم افغانان له ډیرو نورو طبیعي پیښو سره مخامخ وو چې په هغې کې په دې وروستیو څو میاشتو کې ورښتونه سیلابونه په ګڼو ولایتونو کې رامخته شوي وو چې ډېر خلک یې خلکو ته یې مالي او ځاني تاوانونه هم ورسول. نو په دې خپرونو کې نن غواړو په همدې موضوع بحث وکړو، ستاسو غږونه هم راواخلو. که تاسو خپل نظریات یا خبرې لرئ تاسو یې کولی شئ موږ سره په دې ټلیفون په لیکه موږ ته زنګ وهئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00 2 02 12 14 45 01. زموږ بل شمیره ده 00 2 02 12 14 01. په دغه شمیرو تاسو موږ ته زنګ وکړی شئ. په خبرونه کې موږ سره د چاپیریال ساتنې او د طبي پیښو پر وړاندې د چارو کارپوه ښاغلی سید محمد سلیمان خیل را سره دی د تلیفون په لیکه. ښاغلی سلیمان خیل، خبرونه ته ښه راغلی، تاسو زموږ غږ لرئ؟
او زه تاسو غږ لرم. ان شاء الله چې ټول خو اوسېږي او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم اوریدونکو ته. او
مننه مننه کور ودان چې خپرونه کې مر سره ګډون وکړه. شروع بل دی کو تاسو راپور به ما اوریدلې په افغانستان کې په دې وروستي کلونو کې د دوو کلونو کې طبي پیښې ډېرې زیاتې رامنځته شوې، لکه د هرات زلزلہ و همداسې په تیرو څو میاشتو کې او تیر کال همداسې سیلابونه ورښتونه خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. شاوخوا تاسو څه حال و احوال لري؟ خلک په څه وضعیت کې دي دا اوس؟
ډېر زیاته مننه، ډېر ښه سوال. وکن چې موږ په دې تیر دوه درې کلو کې د طبیعي پیښو زیاتوالی شاهد وو او ډېر طبیعي پیښې رامنځته شوې، لکه څنګه تاسو ویلې د هرات زلزله نیولې تر بغلان وروستۍ سیلابونه او همداسې په ننګرهار کې سیلابونه وچکالۍ، دا ټول طبیعي پیښې ویلل کېږي ورته. نو دا ورځ تر بلې زیاتېږي. فلحال هم داسې وضعیت په افغانستان کې روان ده چې هر یو طبیعي پیښه چې راځي، متاسفانه باید ووایو چې د موږ افغانانو دغه قابلیت نشتوالی یا هم اقتصادي مشکلات یا همداسې نور تخنیکي مشکلات دغه ټول یو ځای شوي دي او دې لامل ګرځېدلی چې موږ ونسو کولای د طبیعي پیښو په وړاندې ښه مقابله وکړو یا حداقل د خپل ځان وژغورو. نو ځکه هر کله چې او وړه یا غټه طبیعي پیښه رامنځته کیږي په هر ولایت کې اوسې که په ولسوالۍ کې، نو موږ نسو کولای د خپل ځان او مال وژغورو او دا ورځ تر بلې زیاتېږي طبیعي پیښې. او متاسفانه موږ هماغه حالات کې چیاسو هماغه حالات کې اسو، یعنی د موږ کم امکانات چې لرو او کم ضروری لوازم وسایل او وسایل چې لرو دغه فلحال شرایطو دپاره، ځکه چې اقلیم بدلون کړی ده، نسي کولای چې د طبیعي پیښو په وړاندې د افغانانو ژوند مال او اوسېدو ځای وژغوري.
مننه سلیمان خیل صاحب. که دا راته ووایې چې په دا اوس وضعیت کې تاسو د اقلیم د بدلون خبره هم وکړله، خلک څنګه کولی شي چې د سیلاب پر وخت یا د زلزلې پر وخت، هر طبیعي آفت چې کله چې طبیعي آفت رامنځته کیږي، نو څنګه کولی شو چې ځاني مالي او نور تاوانونه راکم کړو په دغه وضعیت کې؟
دا خو ډېر مهم سوال ده چې کله چې موږ د طبیعي پیښو سره مخ کیږو څه باید وکړو. او دا ما مخکې مو ویلې چې دا همدغه د موږ د نه پوهېدلو چې څنګه د طبیعي پیښو سره په وړاندې ځان برابر کړو، نو دا لامل کېدلی چې موږ ډېر زیات زیانمن شو. په طبیعي پیښه په مختلف شکل وباندې دي، لکه تاسو څنګه وویلې موږ زلزلو ځپلو، سیلابونه شته دي، همداسې وچکالی گانه، گرم هوا، دا ټول طبیعي پیښو نښې دي چې هر یو دپاره ځان ته اقدامات پکار دي تر څو موږ خپل ځانونه وژغورو. خو په مجموع کې که موږ ووایو، یو څه خلک دا تر اوسه پورې دې باندې نه پوهېږي چې څنګه د طبیعي پیښو په وړاندې ځان تیار کړي، مطلب دا چې عامه پوهاوی ورته نه دستپایي. او هم به هغه کسه وای دا هغه سیمو ته چې ډېر زیانمن شوي سیمې دي یا ډېر د خطر سره مخ سیمې دي، هغوی ته د عامه پوهاوی نه ده رسېدلی چې که چېرې سیلاب راځي دوی څنګه تیاری ورته ونیسي او هغه ځای پرېږدي، خپل کور پرېږدي، خپل ځان امن ځای ته ورسوي، او که سیلاب بیا لاړ خلاص و هغه بېرته ځای څنګه ځان هم خپل کورو ته لاړ شي، او څنګه د ککړو اوبو سره یا همداسې نور خطري سیمو سره څنګه چلند وسي تر څو دوی ځان وژغورل شي. دا هغه موارد دي چې په هر طبیعي پیښې دپاره ځان ته هغه لارښوونې شته دي چې تر څو موږ وطنوال زیانمن نه شي. خو ما مخکې وویل چې دغه عامه پوهاوی ته ضرورت لري چې متاسفانه په افغانستان په لرې پرتو سیمو ته دا خبره نه ده رسېدلې، او افغانستان داسې یو نقشه هم نه لري داسې طبیعي پیښو نقشه چې هغه ته ښکاره شي چې په کومه سیمه کې د کوم څه ته کوم طبیعي پیښې امکانات شته یا خطر شته چې
ښاغلی سلیمان خیل، په همدغه ځای کې کتم شو. ما دا اوس همدغه پوښتنه تاسو نه کوله چې خلکو ته د آګاهي دهي یا خلک ته وغواړو مونږ راهنمایي وکړو، هغوی پوه کړو، د پوهاوي دپاره یې یو څه ووایو، نو په افغانستان کې په دا ټولو ولایتونو کې دغه پیښې نه دي رامنځته شوي، که لنډې ووایو کوم ولایتونه ډېر زیات د طبیعي پیښو ښکار ګرځي یا ډېر طبیعي پیښې پکې کېږي؟ هغه غرنۍ سیمې دي، هغه سیمې دي چې سیندي ته نږدې دي، اوبو ته نږدې دي، ټیټې دي، پورته دي، که په دغه اړه لږ معلومات ورکړي اورېدونکو ته.
ډېر زیاته مننه. ما مخکې وویل چې طبیعي پیښه داسې نه دي چې هر کله به راځي، خو د اقلیم بدلون سره دا به زیاتېږي، او موږ اوس به د هغې نه به خبره به نه یاسو چې یو طبیعي پیښه به رامنځته کیږي. افغانستان جغرافیه چې ده وضعیت یې ډېر پیچلی جغرافیه لري، او اقلیم پیچلی اقلیم لري. یعنی یوازې په افغانستان کې موږ کولای شو تخنیکي خبرې وکړو، په شپږ یوه رقم اقلیم موږ لرو، نو په هره سیمه کې اوس په ننګرهار کې یو رقم اقلیم ده، په ختیځ کې بل رقم ده، په لویدیځ کې بل رقم ده، دا اقلیمونه فرق کوي. همدغه فرق سره د اقلیم د طبیعي پیښو ډول هم فرق کوي. نو دا فکر وکړئ، تاسو په سمت شمال کې لکه بغلان ولایت کې سیلاب راغی، همداسې په هرات کې زلزله وشوه، په نورو سیمو کې کېدای شي نور خطرونه مخته راشي، مرکزي ولایتو کې وچکالۍ راغلل، نو دا هغه پیښې دي چې ورځ تر بلې ښکاره کیږي. او دا چې خلک ما مخکې وویلې عامه پوهاوی نه ده سوای، او اوسه پورې که عامه پوهاوی هم سوای، دا هغه خلکو ته نه دي رسېدلي دي. کېدای شي هغه خلک چې په ښارونو کې ژوند کوي د انټرنیټ یا ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی لري، هغه کېدای شي یو څه پوه شي چې عامه پوهاوی نه یو څه ګټه اخیستی، او پردي سیمو لرې پرتو سیمو ته عامه پوهاوی نه رسېدلی. دا یو عامه خبره ده، مقوله ده چې که چېرې یو کس پوه نه اوسېږي هماغومره ډېر زیانمن کېږي. نو هغوی که څه پوه نه اوسېږي د اقلیم بدلون په هکله باندې، د خطراتو چې کوم طبیعي پېښې رامنځته کولی شي، هماغو زیات بس دوی به زیانمن کېدای شي.
ډیر زیاته مننه سلیمان خیل صاحب په خبرونه کې را سره وو. سې اوس هم د اوریدونکو پیغامونه دی هغه به واورو، دغوی که پوښتنې ولري هغه پوښتنې به هم تاسو نه وپوښتو. نو اول به لاړ شو پیغامونه به واورو، بیا به راشو په همدې موضوع به تم شو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله. وروسته د سلام زخه عبدالجبار توخی د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ زخه در سره په اړیکه کې یم. نو زموږ زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ په دغو شاوخوا ولسوالۍ ته نږدې په دغو کلو کې شاوخوا لري آزادو کلو کې سیلابو سخت زیانونه اړولي. تیر کال بل کال سږ کال خلک ډیر سخت تاوانیې کړي دي، خلک ډیر له ستونزو سره مخامخ کړي دي. مرستې خو نو اوس موسسات دی ډیر فعالیت نه لري، په افغانستان کې دی کم فعالیت لري. څه ناڅه مرستې سوي دي خو هغه بیخي په هیڅ حساب. نو سیلابو دلته ډیر زیات تاوانونه رسولي دي، خلکو ویالې ورانې کړي دي، د خلکو کاریزونه یې وران کړي دي، د خلکو باغونه یې وچ کړي دي، د خلکو باغونه تر سږو ډبرو لاندې سوي دي، ډیر سخت تاوانونه یې رسولي دي. مننه، السلام علیکم ورحمت الله.
تلیفون قدرمون اوریدونکو، تاسو زمونږه د اوریدونکو پیغامونه واوریدل چې د طبي پیښو په اړه دوی زیانمن شوي وو او دوی خپل پیغامونه راته راستولي ول. وړاندې په خبرونه کې ستاسو زنګونو ته هم منتظر یو، تاسو کولی شئ اړیکه ونیسئ په خبرونه کې او خپل ستونزې کلارې یا خپل د دغه پیښو نه که تاسو هم زیانمن شوي اوسیږي خپل حال را سره شریک کړئ. په خبرونه کې قدرمن کارپو سید محمد سلیمان خیل هم را سره دی، هغه نه به هم پوښتنه ولرو. نو د ټلیفون په شمیره تاسو مونږ ته زنګونه وکړای شئ. نو سلیمان خیل صاحب، تاسو زما غږ لری کرا شو دی ته چې په دې وروستیو کې کوم ولایتونه ډیر زیات وځپل شو د طبي پیښو، د طبي پیښو ښکار ډیر شو لکه سیلابونه، زلزلې، دا کوم ولایتونه ډیر زیات په دې کې؟
طبیعي پېښې داسې دي چې سرحد نه پېژني او سیاسي سرحدونه نه پېژني، جغرافیه نه پېژني، هر چېرې راتلای شي. او ما مخکې اشاره وکړه چې د لامل چې دا د اقلیم بدلون ده، مخکې داسې زیات طبیعي پېښې به نه کېدلې. سمه ده، طبیعي پېښې به کېدلې یو نیم، هغه هم ډېر لږ اندازه باندې. خو اوس حال چې موږ وګورو طبیعي پېښې بېل حد زیاتې شوي دي، دا ځکه چې اقلیم بدلون لامل ده او اقلیم بدلون کړی ده. نو افغانستان په ټوله کې زیات اکثره ولایت د طبیعي پیښو شاهد وو. لکه اوس فکر وکړه، څو ورځې مونږ مخکې په بدخشان کې د غر ښویدنو شاهدان وو چې دا هم یو طبیعي پیښه ده. کله چې باران ډیر سي هغه ځمکه نور هغه د غرد هغه نه لري، ظرفیت نه لري او هغه غر ښویږي. او همداسې په بغلان کې سیلابونه راغلل چې 350 کسان نه ډېر پکې خلک له ځانونه له لاسه ورکړل. او په پروس کالي کې د هرات باندې خبرې وکړو چې د زرو نه هم زیات خلک پکې ځانونه له لاسه ورکړل. نو دا په مجموع کې که وګورو په مختلفو سیمو کې په مختلفو ډول باندې طبیعي پېښې رامنځته کېدای شي. او لامل یې مخکې ویلې چې اقلیم بدلون ده. خو په ارقامو ته وګورو، په مجموع کې افغانستان له یو هغه زیانمن سوی هیوادو څخه راځي چې هر کال زیات زیانمن کیږي. او د ملل متحد یا پولیس کې تاسو وګورئ، افغانستان شپږم هیواد د اقلیم بدلون د هیوادو په قطار کې راځي چې ډېر زیانمندونکی ده، یعنی زیات زیان هغه ته ورسیږي. دا ځکه چې افغانستان تیاری نه لري د اقلیم بدلون لپاره. او د راپورونو پر بنسټ افغانستان ولسم هیواد ده چې لږ تیاری لري د اقلیم بدلون په اړه. نو که موږ فکر وکړو، هر څومره چې موږ تیاری ونه لرو هغومره موږ زیانمن کېدای شو.
مننه سلامان خیل صاحب، مننه. بیرته هم تاسو ته راګرځو. یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه راته منتظر پاتې ده، هغه به راواخلو. بیرته به هم موضوع ته راوګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ووایئ، کوم ځای نه اړیکه نیولې ده؟
وعلیکم السلام، د بادغیس ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم یې عبدالله دی.
ډیر خرخ لای دار ته وای چې مایکروفون خبرونه نن د افغانستان کې په دې ورسته او کې طبي پیکو ته ځنګړې شوې ده. تاسو شاوخوا ته څه وضعیت د سیلابونه زلزلې په دغه اړه کوم پیکه شوې تاسو راته ویلې شیخ بل یا هم د قدرمن میلمانه کوم سوال ولري مایکروفون تاسو په خدمت کې ده.
افغانستان خو یو داسې دولت دی داسې هېواد دی چې خصوصا د ځان څخه جلا په اقتصادي وضع کې ډېر کمزوری دی. بیا په دې تېرو وختو کې خصوصا پر بادغیس ولایت باندې غرمش ولسوالۍ چې کوم واورین حالات رالی د ژمي موسم کې په دې واورین حالات کې ډېر توپاني واوره وه. د غرمش خلک بیا د بادغیس خلک بل داسې خاص کسب او کار هم نه لري. اصلي کار چې دی هغه مالداري دی. نو په دې واورې کې دوی ډېر زیانمن شول. تقریبا تر 5000 رمو داسې لا هم دا میژو د رمې غر کې شولې. بیا څه نه څه کومکونه د امارت د خوازمې ورسره وسوله خو هغه په ډېر کم اندازه وه. کم اندازه چې دوی توان او طاقت و هغه کومک وسو او داسې خاص موسسه او خاص شی نه دی ورته راغلی چې مثال ورته راسي او د دوی وده او اقتصاد بیا قوي کړي. نو او داسې نور مثالونه را واخل لکه د سیلابونه سوي دي. د خلکو باغونه ور خراب کړي دي. کورونه ورڅخه وړي دي. ودان ودان ځایونه ورڅخه چپه کړي دي وړي دي. دا څه دي پیښې دي معنا ډېرې سوي دي. خو د زموږ خلکو ولسوالۍ کې سوي دي. داسې
ډېره مننه. که دا راته ووایي چې په هماغه سیمه کې چې تاسو اوسېږئ شاوخوا خلک څومره د طبیعي پیښو پر وړاندې د مخنیوي دپاره یې کوم کارونه کوي یا په دې پوهیږي په جوماتونو کې شاوخوا په مکتبونو مدرسو کې د کلي د مشرانو د خوا داسې لارښوونې کېږي خلکو ته چې په دغه وخت کې خلک باید څه وکړي چې خپل ځان خپل مال دا وساتي د پوهاوی دپاره څومره کار شوی ده؟
و ځینې وخت په ډېر وخت کې بیا دوی ته خبر ورکول کېږي د دولت خوا څنګه چې مثال په دغه وخت کې یا دغه سفره راتلونکې ده یا مثال زلزله راتلونکې دی. په اکثره وختو کې داسې وخت راځي چې مثال دوی خپل ځانونه کنټرول کړي او خوا ته ځان کړي چې مثال دا توپان به شي ځنګې بچ شي. خو تېر کال چې کوم واورین حالات باندې رالی هغه داسې و چې ناڅاپي و حالات باندې رالی هېچا نسوه کولی چې ځان ور ځنګې خوندي کړي او خپل مال ورڅخه بچ کړي. نو بره ټول هلته غرق شول. هر څوک چې په هر ځای باندې تللی وو هغه مال ټول شهره ته غرق شو په زخېدو په حالت کې.
ډېره زیاته مننه چې اړیکه مو نیوله. مونږ اوس هم بیرته ورګرځو ښاغلی سلیمان خیل ته. تاسو واورېدل چې په افغانستان کې څنګه چې زمونږ اورېدونکي هم قصه وکړله په دې وروستیو کې خلک ډېر له طبیعي پیښو نه زیانمن شول. لکه خلکو مالونه د واورو د اوبو لاندې شول د خاورو لاندې شول د زلزلو د له امله. نو کرا شو د خلکو د پوهاوي دپاره باید څه کار وشي؟ څومره باید خلک کو د پاره لکه ما مخکې غوینه پوښتنه وکړه د میډیا نه لکه رادیو تلویزیون او یا وس چې په افغانستان کې دیشي تم خلک ډیر زیات لاسرسي نه لري د جمعهتون نه مثلا اغه امکانات چې خلک لري څنګه کولای شي چې د خلکو د پوهاوی د پاره د دې شانو نه دوی کار واخلي؟ دا څه مننه
ډېر سوال ده او مهم خبر هم دا چې اما په هوای نه درته وای او موږ خلک مخ کې ویل چار سونه موږ په ونه وسیګو دیو او طبیعي پیښه پاک باندې اما کوم ډیر موږ ځان من کې دی سو. نو که چیرې موږ په هوای ولر دیو طبیعي پیښه په وړاندې نو د موږ ځان منې دو خطر ډیر کمیږي. په فل حال تاسو متوجه شئ د او پیژندنې وزارت الله وړاندوینه کوي چې کوم ځای کې سیلاب راځي یا کوم ولایتو کې طوفان راځي همداسې د اورښتونو سطحه څومره ده. دا وړاندوینه ډېر لږ ده او په سمن کې دا وړاندوینه متاسفانه موږ یې څارو چې هغه خلکو ته نه رسیږي چې دغه په فیسبوک له لارې یا نورې رسنۍ له لارې اخباریږي. نو زیات هغه متضرر یا هغه ډېر ځانمن شوي خلکو ته نه رسیږي. نو په کار دا ده چې دغه سیستم د نور هم پراخ کړي زیات نور وزارتو ته لکه د حوادثو او مبارزې په مقابل کې چې حوادث ده دغه وزارت ته ورسیږي. دې سره یو خامه هنګي جوړه کړي په زمن کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ده دوی په منځ کې یوه هماهنګي جوړه سي تر څو په ولایاتو کې په ولسوالیو کې د عامه پوهاوي لپاره ډېر ټیمونه جوړ کړي تیمونه همداسې جوړ کړي چې په مکاتبو کې په پوهنتونونو کې همداسې په مساجدو کې د سپینګرو سره د محلي ټولنو سره دوی کښېني هلته د هغوی ته عامه پوهاوی ورکړي که چیرې یو ملا په مسجد کې دی په د طبیعي پیښو په حکله باندې یو ابتدایي معلومات هم ولري د هغه خبرې په اجتماعي ډول باندې په هماغه سیمه کې خلک ډېر ښه مني ځکه خلک عقیدتي دې موضوع ته فکر کوي او فکر کوي دا د عقیدې خبره ده بس دا یو پیښه ده چې داسې راځي نو دا داسې نه دا په اصل کې داسې نه ده دا هغه پیښې دي چې انسانان پکې ګوتې وهلي دي او دا پیښې بیا دې کړي دي موږ اقلیم کې بدلون راوستی دی انسانان بدلون راوستی دی کې نو د ما خبره دا ده چې دا د مساجدو دا د ملا امامانو په واسطه باندې دا کولی شي چې د عام هغه لرې پرتو سیمو ته ورسیږي او د ملا امامانو مساجدو معلم او هغه خلک چې هلته سپینګیري دي مخور دي ملکان دي مشران دي هغو ته اول همه پوهاوی ورسیږي هغوی دپدې باندې ځان پوه کړي چې طبیعي پیښو په هکله باندې څنګه موږ تیاری ونیسو څنګه موږ ځانونه وژغورو هغې نه بعد هغه کولی شي همغه د کلیوالي ژوند ته دا خبرې ورسیږي بیا هغه وخت کولی شو چې موږ ډاډه شو چې موږ باندې راځي د دغې ځاني تلفات به کمي صحیح ده موږ بیا زیات کولی ونیسو چې د مالي لحاظ نه خپل کور خپل مال به له طبیعي پیښو نه خو به وکړو بچ کړو خو هغه خپل ځان بچوای شو که چېرې موږ آګاه واوسېږو
ډېره زیاته مننه اوس هم فکر کوم یو اورېدونکی په لیکه راته منتظر دی سلام خیل صاحب تاسو ته به بیا هم راوګرځو ورځو اورېدونکی راخلو سلامونه خپل نوم راته ووایي کوم ځینه هم اړیکه نیولې ده
وعلیکم السلام نوم مې فرخان حمیدی د هرات ولایت نه
حمید صاحب ډېر ښه راغلی خپرونې ته زموږ خپرونه نن د مایکروفون ستاسو خپرونې موضوع په افغانستان کې په دې وروستیو کې د طبیعي پیښو په اړه ده او د هرات ولایت د تیر کال د زلزلې په اړه که تاسو یو څه راته ووایئ تیر کال په هرات کې ډېره سخته زلزله تېره شوې وه اوس وضعیت په څه خلک په څه وضعیت کې دي اوس
مننه د تیر کال چې و دغه تقریبا په دغه ورځو کې و د غومبرج په پنځلسمه دغه زلزله په هرات کې د زندهجان ولسوالۍ کې چې تقریبا یو شل کیلومتره پنځه ویشت کیلومتره د ښار نه لیرې دی هلته وسو نو واقعا ډېر سخته ده چې هم جاني تلفات درلود هم مالي زیان ورسول او دا تقریبا اتلس ورځې دوام وکړ هرات کې هره ورځ څلور رشتې پنځه رشتې شپږ رشتې پسې پل پسې دغه و نو تلفات یې ډېر زیات اوس فعلا نورماله دی د هغه وروسته تقریبا دوه درې میاشتې خلک داسې نارام و کورو ته نه تی چې دا نن یا سبا بیا هغه څه پېښه ونیسي نو اوس فعلا کوم خبره نه ده چې حالات نورماله دی
ډېره زیاته مننه مونږ یو راپور درلوده د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما لخوا چې په افغانستان کې د دې زلزله ځپلو سره مرستې شوې دي خو بیا هلته کله چې مونږ خلکو سره خبرې وکړې خلک لا هم وایي چې مرستې دوی ته بسنه نه کوي هغه مرستې چې دوی سره شوې دي لا هم ډېر خلک په خیمو کې پاتې دي کورونه نه لري او هوا هم سړه ده ژمی را روان دی په دې خلکو د خلکو اندېښنې ډېرې زیاتې دي دا خبره تر کوم ځای پورې واقعیت لري آیا خلک لا هم مرستو ته هلته اړتیا لري خلک په کورونه ورته جوړ شوي دي که لا هم خلک په خیمو کې پراته دي
یا یو شی دی چې موږ باید واقعیت چې دی هغه ووایو هغه درې که څلور کلي وو چې په هغه وخت موږ خپله تللي وو هغه د زندهجان د ولسوالۍ نه مربوط د ولسوالۍ زندهجان و خو د ښار نه بېخي داسې نږدې و هلته هغه ساحه کې دونې مرستې کورونه هر شی جوړ شوي دي او اصلي زیان هغه پنځه کلی و چې هلته ورسېده دوی ته موږ خپل یو پروژه نیولې وو د مسجد څخه چې تر پنځه میاشتې دوی ته د مرسته لکه اوړه او دال او غوړي او داشان توضیح کېدل. نو مرسته ډېر سوي دي خو د افغانستان خلک داسې دي چې اقتصادي وضعیت یې کار نسته دغه نسته هغه مرسته داسې وو چې کور ورته جوړ سوي دي دغه سوي دي هغه خو یا د خوراکي په څه کې ورته مرسته سوي دي اوس خلاص سوي دي بیا هم هغه خپل دغه کې چې دلته شی نه دی راغلی فعلا داسې خاص هلته چې د خپلو کسان د چې په خیمو کې پراته اوسي یا خیمې ولري داسې نهسته فکر کوم ځکه چې عزیزي بانک هغه څه کورونه جوړ کړه نور دغه جوړ کړه هغه ګرد پنځه کلي وو چې په هر کلي کې پنځوس یا شل کوره دغه نه وو نو هلته مرسته ډېر سوي دي.
ډېر زیاته مننه حمیدی صاحب کا په اخر کې لاندار ته وایي چې په هرات کې د تیر کال زلزلې نه وروسته آیا د خلکو د عامه پوهاوي لپاره د سي کمپاینونه یا د سي خبرداري دوی ته د لپاره چې زلزلې په مقابل کې دوی څنګه ځانونه وساتي خپل مال خپل اولاد د دوی د پوهاوي لپاره د سي کوم کار شوی دی یا لا تر اوسه خلک په دې نه پوهیږي چې څنګه په دغه وضعیت کې خپل ځانونه لمرګ یا لزیان نه
دسی عامه دسی یو کمپاین غونډه چې په رسنۍ د خوا یا د څه د خوا په هغه ورځ کې یو څو رسنۍ دسی اعلانونه کول خو نور مالی رسنۍ نور دسی دغه نه دسی ویډیو ځنځلې یو چې تاسو خپل هم پوهیږي چې ډېر پرمختګ هیوادو ته سوی دی دوی نه دی سوی دل چې دغه مخنیوی وکړي یا مخکې خبر ورکړي لکه د طوفان او باران او ده نو داسې خاص هګی نه دی ورکول سوی دی چې
ډېره زیاته مننه چې موږ سره اړیکه ونیوله خبرونه کې مو ګډون موږ سره وکړه او خپل د شاوخوا د سیمې حالات هم موږ سره شریک کړه. مننه قدرمن اوریدونکو تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو بل اوریدونکو هم د تلیفون په لیکه را سره دی هغه به هم راوخلو. سلامونه خپل ځان معرفي کوي له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
السلام علیکم کورکیتو تخنیکی همکار روشن صاحب او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. د زابل ولایت شاجوی د ولسوالۍ څخه اجي توخی
صاحب خبرونه موضوع نن د په افغانستان کې په دې وروستیو کې په طبي پیښو باندې دا چې په هرات کې زلزله شوی و تیر کال او همداسې په نور ولایتونو کې زلزلې او یا هم سیلابونه شوي او خلکو ته ډېر زیانونه رسیدلي ستاسو شاوخوا سیمې کې څه حال دی؟
انشاءالله دلته خو تر اوسه پورې خیر خیریت ده خو البته مختلفې پرتو ولسوالۍ کې خاص د ارغنداب ولسوالۍ سره یو واکسین په ما باندې کې لري چې څو یې راتللې ده د عالیه ته توې ځکندارته نو په دې کې څه څه سیلا مونارالو مخکې کورونا یو نړیوال خلګي سره متزریب کړو خو موږ په شاجوی کې تر اوسه پورې دا سیلا مون نه ست ځکه چې شاجوی ولسوالۍ دا سی پراخه ولسوالۍ ده اواري لري نو موږ د دې خدایي پیښو مخنیوی په هیڅ طریقه باندې نه کیږي ځکه چې دا الهي کارونه دي خو البته سیستم طبیعي ورته وایي خو خیر دواړه په یوه رقم دي. نو باید موږ په داسې ځایو کې مینې جوړې کړو چې هغه خوړونه نه وي یا ردونه نه وي خو البته اوس انسانان ډېر شو نفوس زیات شوی ځکه تنګي دي خلک له مجبورۍ څخه په داسې ځای کې خونې او سرایونه جوړ کړي چې هغه د سیلابو تېرېدو د اوبو لارې خو باید واله واره سړی ټول شیان وسنجي او د اوبو مخه خلاصې کړي او کورونه دې ځای جوړ کړي چې هغه د وسې امکان نه وي. او زموږ د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه ده او سوال ده او هیله ده چې زموږ د ارغنداب ولسوالۍ کې ډېر خلک متضرر شو دي ونه دي باغونه یې له شګو له ډبر وډک شو نو باید د هغو دپاره یو مرستو کومک یا د موسساتو له لارې یا له خپلې بودیجې څخه کومکونه ورکړي یا دغسې په نورو ځایو کې د هرات خلک متضرر شوي دي، خامخا هغه هم شوي دي، کورونه یې نړېدلي.
مننه. کور ودان توفي صاحب،
مرتخیل لري ولسوالي ده. نو یوه هیله موږ له تاسو څخه لرو، خورقي په هره خپرونه کې هم وایو، تاسو دا منځنۍ څپه دوله شپږ نیویس له شپږو د سهار په شپږو وي، تاسو باید زموږ دپاره هغه زموږ د سارایي اصطلاح باندې د ورځې په موځ کې یا په لنډو څپو باندې یو میټر راته په حال کې ستاسو رادیو.
سمه ده، ډېره زیاته مننه توخی صاحب، ستاسو پیغام مونږ واخیست، ډېره زیاته مننه. مونږ به په دې برخه کې حتما کار وکړو، همکارانو سره ستاسو پیغام زه شریکوم. ډېره زیاته مننه چې خبرونه کوم را سره اړیکه ونیوله. قدرمن اوریدونکو، خبرونه کې سلیمان خیل صاحب لا را سره شته دی. سلیمان خیل صاحب، که په دې وغږیږو، په دې برخه کې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې دغه سیلابونه یا طبیعي پیښې تر پخوا ډیر زیات شوي وو، ګر چې تاسو مخکې هم په دې لږ رڼا واچوله، خو که نورم راته ووایي چې اصلي علت څه دی چې دغه وروستیو کې دا پیښې ډیرې زیاتې شوې؟
خدا طبیعي پیښې لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، دا چې ډېرې سوي دي او اصلي او مهم لامل چې دا اقلیمي بدلون ده، دا یوازې په افغانستان کې نه، په ټول نړۍ کې د طبیعي پیښو زیاتوالی سوای ده. لکه تاسو وګورئ، په پاکستان کې هم همداسې چالو وسو، سیلابونه ډېر راغلل، ډېر لوینې خراب کړل. همداسې په ایران کې وچکالۍ ګانې ډېرې روانې دي. نو په افغانستان کې هم د اقلیم د بدلون د اغېزو نه مستثنا نه ده. نو دا په نړیوال سطحه باندې د اقلیم بدلون کړی ده، او دا یې لامل سوی ده. خو خبره دلته ده چې افغانستان د اقلیم په بدلون کې، زه باید دا ووایم چې هېڅ ونډه نه لري او زیات زیانمن کېږي. او موږ همیشه هم د یو چاپېریال ساتنې او د اقلیم فعال په صفت همیشه غږ هم دا لیدرسونونه کړی ده چې افغانستان سره د نړیوال موساد نړیوال ټولنه ورسره مرسته وکړي، او افغانستان د اقلیم بدلون په مقابله کې د یوازې نه پرېږدي، ځکه دا داسې یو پدیده ده یا داسې یو طبیعي پیښه ده چې د انسانانو خصوصا د یو ملک یا د خصوصا د افغانستان غوندې یو ملک چې د اقتصادي لحاظ نه هم ډېر زیات خودکفا او اقتصاد نه لري، نسي کولای د اقلیم بدلون په مقابل کې ښه اقدامات ولري. نو دا ضرورت دی یو ښه او قوي ملاتړ د نړیوال ټولنې نه کېږي چې دغې برخه کې موږ سره مرسته وکړي. تاسو فکر وکړئ، دغه امارات لا تک سره، د نوي حکومت را تک سره، په افغانستان کې افغانستان باندې ډېر تحریمونه لګېدلي دي. افغانستان نسي کولای چې دغه منابع یا هغه زیرمې چې دي مالی زیرمې چې د افغانستان غوندې هېوادو لپاره هلته چمتو سوي دي په نړیوال سطحه، هغه ته لاسرسی نه لري. نو دا نه لاسرسی درلودل کولای شي چې موږ د طبیعي پیښو وړاندې ونسو کولای چې ښه مقابله وکړو. په مقابلې لپاره موږ ته پیسې ضرورت دي، پیسې یا هماغه مالی زیرمې نړیوال سره دي. نړیوال موږ د سره د زیرمې لپاره د سیاسي چلند کوي، یعنی داسې وایي چې دولت هم پرسنل نه ده پېژندل سوی، او موږ نسو کولای چې دغه زیرمې مالی زیرمې ته پلاس درکو. نو زه فکر کوم دا عدالت نه ده. که چېرې نړیوال فکر کوي چې دوی د اقلیمي بدلون لپاره دوی ګامونه پورته کوي، نو افغانستان یو له زیانمن شوي هېوادونه ده په دې حال کې چې هېڅ اقلیم بدلون کې ځان دخیل نه ده، او یعنی هېڅ یو ونډه نه درلودله په دې کلونو کې. نو دا زه فکر کوم چې نړیوال مرسته ډېر ضرور ده، او که چېرې مرستې ونیسو کولای شي چې اقلیم بدلون نور هم زیات شي، او طوفانونه، سیلابونه، بارانونه، واورې، وچکالۍ دا به نور هم زیاتېږي.
ډېره زیاته مننه د مرستو په برخو کې. به بیا هم وغږیږو تاسو ته، به بېرته راوګرځو. اوس هم د تلیفون په لیکه یو بل اورېدونکی را سره دی، د هغې نظر به راواخلو. سلامونه، خپل نوم راته ووایئ، د کوم ځای اړیکه نیولې؟
ښاغلی صاحب، خو موږ خو دا مهال په خارجي هېواد کې، ایران کې یو، افغانستان کې نه یو. دا په هلمند کې ځینې د سیلابونه راځي، خلک نه خبره یې، هلته دغه سپیش راځي. او بله، ستاسو د سټوډیو سره دغه غوښتنه لرو چې دلته متاسفه چې په ایران کې پر افغان کډوال باندې ډېر سخت ظلم کېږي، تاسو باید د طالبانو بهرنیو چارو وزارت راغواړئ، یا داسې کوم بل میلمه راوبلئ سټوډیو ته.
ډیره زیاته مننه. حتمان ستاسو ستونزه هم مونږ واخیسته په راتلونکو خبرونو کې. حتمان په دې به بس وکړو، په دې به هم خبرې وکړو. مننه د دې چې مونږ سره ګډون وکړه. اوس هم یو بل اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره ده، یغه به هم راواخلو. سلامونه، خپل ځان معرفي کوي، له کوم ځای مړی کنیولې؟
وعلیکم السلام، حماد خبر وکم.
ډیر ښه راغلی خبرونه ته. د خبرونه موضوع په اړه که تاسو کوم څه ویل لرئ نو مهرباني وکړئ.
موضوع خو دغه موضوع ده، خو تاسو خو معلومه ده چې ورسته کې څنګه چې کوم را دغه ورسته طبي پیښې چې دي د افغانستان په زیاتره ولایتو کې دا زیاتې شوې دي، او مرګ ژوبله او مالي تاوان نو دا ځان سره درلودل. او بیا په دې ولایت کې دا حساب ده چې د سلور میاشتې مخکې کوم طبي پیښې چې سیلابونه راووتل، د خلکو کورونه یې رنګ کړل، وې وړل، زراعتي سیمې دې ړنګې کړې. بیا الحمدلله اسلامي مارن دې راضي شول، وخت سره کومکونه ورته ورسېدل. او دغه چې موسسې په دې ولایت کې کوم موسسې فعاله وې، مطلب هغه اړین توکي ورسره په هغه وخت توکي ورسره وسول، خو دا د افغانستان ملت ته بس دوامدار کومکو ته اړتیا لري چې په وخت سره کومکونه ورسره وسېدل. دلته که کومکونه هم وسي، داسې کومکونه چې هغه بسنه نه کوي، مطلب که نه چې لږ دوامدار کومکونه د دې خلک بیا د اروزګان ملت چې دی دا ضرورتله ملت دی، دا وطن ډېر شاته پاتې دی. او دغه کیسه ده.
ډیر زیاته مننه. اړیکې نم چې مونږ سره اړیکه ونیولا او د خپل د سیمې حال مو مونږ سره شریک. قدرمن اوریدونکو، په دې برخه کې ورزو ستاسو را لېږل شوی پیغامونه اورو، بیا هم بیرته را ګرځو خبرونه پر موضوع غږیږو.
سلامونه، هیله لرم چې جوړ او روغ اوسئ. د لشکرګاه څخه در سره د هرات زلزله پولو سره چې کومه مرسته کېږي، دا ټوټل مرستې ټولې نمایشې دي.
مګونه یوازې له طالبانو له سبابونو سره کېږي، او دوی دغه مرستې خپلو خلکو ته ورګي، اړینو کورنیو ته ورسېږي. دوی دا مرستې په خپلو افرادو باندې، په خپلو سرتېرو باندې ویشي، او عام خلک اوس هم په ډېرو ستونزو او مشکلاتو کې دي، او دوی ډېرو نورو مرستو ته اړتیا لري. طالبانو سره مرستې کېږي خو عام خلکو ته نه رسېږي. نو دغه مې ادای درته ویل چې نړیوال سازمانونه باید خپلو مرستو باندې غور وکړي، او نېغ ته نېغ افغانانو پورې ورسېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خزا علی احمد د میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت خبره کوم. دغه برمی خلی د خلک ویل نور بندي، دغه چې بنې شو دي، دغه ورور د هر وخت چې وګوره سراب کښنه ورسره ود کښنه وشه ورسره ود کښنه وشه ورسره وي. نو د افغانستان لسمه برخه موږ ته برما وس کوي.
قدر من اوریدونکو، ستاسو را لېږل شوي پیغامونه وو چې وام اوریدل. اوس هم بیرته ورزو د خبرونې میلمه ښاغلی سلیمان خیل ته مننه. ښاغلی سلیمان خیل چې تر اوسه را سره یاستئ، د اوریدونکو پیغامونه او خبرې مو واورېدې چې د سیمو مختلفو سیمو نه دوی موږ ته زنګونه ووهل. نو کاره شو په ټوله کې په دې اوس وغږیږو چې څه کولای شو چې خلک په دې پوه شي چې ځانونه له دغه آفتونو یا له دغه طبیعي پیښو وساتي. که ډېر څه نه، هغه لومړنۍ پوهاوي دپاره د دوی کوم اقدامات باید وشي؟
اصل کې مونږ وګورو د طبیعي پیښو په مقابل کې په ټوله کې افغانستان نشي کولای چې زیاته مقابله وکړي. او د طبیعي پیښو په مقابل کې یو څه باید مخکې له مخکې دا ووایم چې یا به موږ د اقلیم بدلون یا به طبیعي پیښې. اوس فلحال دا دوه کلمې تقریبا یو شی سوي دي، ځکه که اقلیم بدلون وکړي بعضې خلک ورته طبیعي پیښې ورته وایي، خو په اصل کې د طبیعت پیښې دي، خو د اقلیم بدلون له امله ډېرې سوي دي. په رقم د خساراتو یا د زیانمندون کې د حالاتو راکمولو کې موږ دولارې لرو په نړیوالو سطحه باندې. یا به ورسره مقابله کوو طبیعي پیښو سره، یا به ورسره ځانونه تیاروو. ځانونه داسې ورسره تیاروو چې مطلب دا که چېرې سیلاب راځي، موږ کولای شو چې د خپل ځان وژغورو. د کورونه هغه ځینه پرېږدو، بل هلته کور جوړ نه کړو، او خپل هغه د سیل سیل بر چې ورته وایي چې هغه وینه سیل ته تیریږي هغه وینه ورته برابر کړو. نو که چیرې موږ قوي هیواد اوسېږو بیا کولی شو ورسره مقابله وکړو چې مستقیم د سیلاب د مسیر ته تغییر ورکړو. نو دغس متاسفانه موږ نشو کولی. اوس فی الحال موږ کولی شو د طبیعي پیښو سره سازش ولرو. اوس خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو چې دا کار وکړو. په لومړیو کې درې خبره ده. یو دا چې نړیوال مرستې ته ډېر زیات ضرورت ده، نه یوازې د مالی مرستې بلکې د تخنیکي او نور مرستې موږ ته ضرورت دی چې تر څو وکولی شو د دې په اقلیم بدلون یا د طبیعي پیښو په مقابل کې موږ ښه مقابله وکړو یا ځانونه ورته تیار کړو. دومه خبره دا چې فلحال دولت سره چې کوم امکانات او کوم مالی او تخنیکي منابع یا زیرمې شته دي، دغه په کارولو سره کولی شي د دې طبیعي پیښو په راکمولو کې ګام واخلي. لکه ما مخکې وویل چې د سکتوري وزارتونه کوم وزارتونه ریاستونه یا ادارې چې د دې برخه کې کار کوي، دوی کولی شي چې یو صحیح قوي ټیم جوړ کړي او په کلیو بانډو کې، مساجدو کې، ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې دا جبري وګرځي چې تر څو خلک په دې باندې پوه شي چې څنګه مطلب مخکې له سیلاب نه دوی څه وکړي او وروسته د سیلاب نه دوی وچکالۍ راځي باید څه وکړي، او همداسې که چیرې داسې نور طبیعي آفات زلزله راځي یا داسې بعضې نور طبیعي آفات یا طبیعي پیښې رامنځته کېږي دوی باید څه وکړي. دا یې دولت کار ده. همداسې دولت کولی شي په خپل زیربناو باندې لږ توجه ولري، که چیرې کوم زیربنا چې اوس لرو د دې ساتنه دې وکړي او دین لپاره نور یو څه زیربناوې ورته برابرې کړي، حیاتي زیربناوې چې هغه پوله پلچک دی او د سیلبرونو لارې دي، د اوبو لارې دي او د اوبو سطحي اوبو مدیریت ته، خو همداسې د وچکولو دپاره یو بعضې اقدامات دي چې د کرنې وزارت سره په همانګي کې مخته وړی شي. او درېمه مرحله دا ده چې خلک دې دغه موضوع ته، زه باید دا خبره بیا تکرار کړم چې خلک دې طبیعي پیښو ته زیات د عقیدتي په سترګو باندې ونه ګوري. مطلب مې دا ده چې که چیرې موږ ووایو چې دا د عقیدتي په سترګو وګورو، دا ووایو چې سیلاب د خدای کار ده، خو بس خدای سیلاب زموږ باندې راوستی ده، بس کینو نو دا هر څه چې کېږي دا یو ډېر صحیح خبره نه ده. ځکه اقلیم خدای موږ ته بس داسې اقلیم موږ ته جوړ کړی و کړی و چې هر چی شی په خپل وخت باندې منځته راته، خو اوس موږ انسانان چې په ځمکه کې ژوند کوو اقلیم باندې بدلون راوستی ده، هغه څه لامل څه وایي چې د طبیعي پیښې عمر زیات شي، طبیعي پیښې چې عمر زیات شي، سیلابونه راځي، وچکالۍ راځي. اوس دې لپاره ضرور ده چې موږ لاس په کار شو. دې لپاره موږ ضرورت لرو چې هر پیښې په مقابل کې خلکو ته مو پوهاوی ورکړو چې څه وکړي، مخکې له دې یو طبیعي پیښه نه څه وکړي، بل طبیعي پیښه نه څه وکړي، کوم امکانات چې لري د طبیعي پیښو په مقابل کې څنګه وکاروي. دا هغه شیان دي چې موږ باید دې ته دیو طبیعي پیښه چې دا عقیدتي په سترګو باندې باید نور ونه ګورو.
مننه په دې خو وغږېدو چې مخکې د دې نه چې طبیعي پیښه رامنځته شي، خلک، دولتونه، مرستندوی ټولنې باید څه وکړي. که اوس په لنډو کې دا راته ووایي چې کله یوه طبیعي پیښه کېږي، خپل خلک، د سیمې خلک، شاوخوا مرستندوی ټولنې، بیرونی مرستندوی ټولنې، خیریه بنسټونه، حکومتونه، په افغانستان کې داخل کې حکومت ادارې څه باید وکړي چې خلکو سره مرستې وکړي او خلک لاغه وضعیت نه راوباسي؟
په لومړیو کې که موږ فکر وکړو، بهترینه لاره دا ده چې که چیرې کومکونه کېږي، اوس موږ د بغلان تجربه که موږ وګورو، هلته سیلاب هغه ډېر زیات کومکونه موسول، داسې نه چې کومکونه ونسول، نړیوال موسساتونه، همداسې محلي موسساتونه، دولت، خیریه بنسټونه، خلک، تجاران، ټول کومکونه وکړل. هر څوک خپل په وافي اندازه بېلابېل ډولو باندې کومکونه وکړل، خو خبره دا وه چې کومکونه په سم ډول باندې مدیریت نه شو. زما غوښتنه دا وه دولت نه چې یو مرکز جوړ کړي په ولایاتو کې، په خطري سیمو کې، چې هلته عاجل عملیاتي ټیم واوسېږي چې که چېرې یو پیښه کېږي، هغوی دې مخکې له مخکې تجهیزات ولري، صحي پرسونل ولري، د نجات یا د ژغورنې ټیم ولري، همداسې متخصصین د طبیعي پیښو ورسره واوسېږي چې دوی وکولی شي عاجل هغه ځای ته ورسي، د طبیعي پیښو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. او په زمن کې دغه دې دغه دولت کم ټیم جوړې دغه دې کومکونو مدیریت تر لاس لاندې واخلي. ځکه یو کس به یو چې شی وړي چې هغه ته به اسي وي کې هغه ته ضرورت به نه وي، بل کس به یو بل غذایي مواد به وړي، یو بل شی جوړي. مقصد مې دا ده چې د هغه ټایم باندې یا هغه په وخت باندې هغه چې ته ضرورت نشته، نو دا کومکونو مدیریت دولت تر لاس واخلي او هلته دې ورسوي او بیرته دې دولت خلکو ته حساب ورکړي. دا کولای شي چې د طبیعي پیښو په وړاندې حکومتونه چې راځي ښه په منسجم ډول باندې خلکو ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه سلیمان خیل صاحب چې په خبرونه کې مر سره ګډون وکړ او خپل نظریات او د خلکو د پوهې لپاره مو ډیر خو ټکو ته تاسو اشاره وکړه. حتما خلکو خبرونه اوریدلې ده او په راتلونکو کې به له دې ټکو نه اتمن استفاده کوي. ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې را سره وي. قدرمن اوریدونکو، د چاپیریال ساتنې د برخې فعال ښاغلی سید محمد سلیمان خیل را سره په خبرونه کې وو او مننه لدې چې تاسو تر وسه را سره وي. خبرونه مو واوریدله او خبرونه ته مو زنګونه را وکړل. زمونږ د نن ورځې مایکروفون ستاسې خبرونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په دې وروستیو کې په طبیعي پیښو همدې موضوع ته ځانګړې شوې وه. څنګه چې تاسو پوهیږئ په تیر کال کې په هرات کې هم زلزله شوی ولا او ورستیو کې په ډیرو ولایتونو کې سیلابونه هم شوی وو. نو مننه چې را سره وي. خبرونه مو اوریده وړاندې ستاسو پیغامونه نشر ته آماده دي، هغه ووري نور مو په لاس پرم. خدای پامان.
سلامونه نیکی له د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. له ضیاء الحق نیازی د جنوبی پښتونخوا تر سره په لاین کې یم. مر سه وسوم د حالات ته ګورو. دا د افغانستان نوې حکومت چې د دنیا والو لخوا هیڅ تفاهم نه ده ورسره ملګری او نسته ورسره، بیا هم تکړه دي. په هرات کې هم کارنامې د پام وړ کارونه کړي دي او په داخل کې د سیلابو په دغه کې د مرستو لخوا د دولت سره ښه په تکړه توب باندې خدمت روان کړی ده. نصیحای بندیزونه و های بانکی ششتمونه ایسابونه دا طولو تا وگورینو اسم تر دیر و ملکو تر پدانی وی حال که تکلا دی. و سلام.
سلامون اونی کهیلی از آده یاد طولو کارکون کتا و آوریدون کتا. تیل کار دا ورشتون سخه خو پیلمند ولایت که دیر زیاد خلق جنمنسی ویدی. بی وقت بارانه و سیلابونه دلمند ولایت کروندګور ته ډیر زیات زیان اړولی، خصوصا موږ خپل زیات شمیر کښتونه د باران له وجې له لاسه ورکړي.
السلام علیکم. جوړه زه فایزه هم لیکلی د ازادي راډیو ملګرو ته مې سلامونه ټولو ومنئ. دغه دی زه پروان ولایت اوسیدونکی یم. موږ په منطقه کې د څلور کاله مخکې سیل راغی، ډېرې ویجاړنې وکړې، ډېر کورونه یې وران کړ، ډېر منطقې دې موږ وران کړې د خرابی مونږ ته وکړه. شخصا زه د اوس خپل کور نه لرم، خپل په ایران کې مسافرم، کورنۍ مې په افغانستان کې ده او ایران کې دلته ډېر جنجالو سه ډېر کړه وو سه موږ مخامخ وو، ډېر زورول کوي. د ایران خلک لا تکوب او ډوډۍ نه راکوي، نان به یو کې ډېر بده ورځ. دلته هم ایران کار بار داسې مشکلات هلته هم کار نشته دی، هسې کور مور نه لرلو. هزار بدبختی سه مخامخ دغه یو دغه پیغام چې تاسو ته مې کېښوده که دغه موږ سره څه مدد همکاري د کوم ځای نه وشي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو مینهوالو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسي. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده د اقتصاد له پلوه او مشکلات شته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه ګذاران څخه مې هیله دا ده چې په افغانستان کې د هغه چا چې اقتصادي مشکل وي او بې وزله وي د هغوی سره لاس نیوی وکړي او همکاري ورسره وکړي. او د موسسې هم دا غوښتنه ده، هغه موسسې چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولس ته، دوی څخه مو دا هیله ده چې د دغو بې وزلو سره چې هغه په هر ځای کې وي، په هر ولایت کې وي. افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او ورختونو طبي پیښو دې ځپله ده. د ټولو اړخونو څخه دا مهمه ده چې پوره همکاري ورسره وکړي، او لا تر دې همکاري ورسره وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. خدا دادی رادیو او ریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د محمد صابر د کندهار ولایت ته خبر کوم. ولا لکه متاتبانه چې په هرات ولایت کې د دلې وتولې او ډېر مظلوم افغان ولس یې شهیدان کړل او وځپل. زما نظر د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ ته دی چې په دلته موږ د انارو کښتونه معنا انارو پر رسېدلي دي او تقریبا یو کیلو انار لس افغانۍ قیمت هم نه لري. روغ انار، ښایسته انار، یو کیلو انار لس افغانۍ قیمت نه لري. نو موږ د طالبانو ته دا غوښتنه لرو چې دا زموږ انارو ته یو زمینه برابره کړي چې بار مملکت ته ولاړ شي یا بل بلې خوا ته ولاړ شي.